אמריקה רג
רדיו אשנו
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנו
סדאי السلام علیکم درنو وريدونکو ستلی مشي زه زیبا خادم يم دلته په واشنگټن کې اوس د ورځې یو لسمی بجېدی چې په افغانستان کې د شپې 9 بجې کیږي د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط ووري
ولسمشر غنی د ورسونو نغښت دی چې وسلوال طالبان دی په خپل کلی کې نه پرېږدي نن په افغانستان کې د پولیو کمپاین پیل شو د ملګرو ملتونو منشي وايي په سوری کې د جګړې د ختمولو لپاره رواني خبري باید چې د بشر رسد د سیاسي سرنوشت لوجي د ځن سره مخامخ نسی او پښتون ملت پارا مشر محمد افضل خان لاله نن وفات شو
نن د یکشن به ورځ د 2015 کال د نومبر د میاشتې اوله ده د امریکا د باندنۍ چارو وزیر نن د ازبکستان د جمهور رئیس اسلام کریموف سره د ازبکستان په لرغونی ښار سمرقند کې کتلی دي د دې راپور د تفصیل نه علاوه د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جرګې د غړي افضل خان لالا د سیاسي او فرهنګي ژوند په باره کې د افغانستان د اقوام او قبایلو د وزارت موین غفور لیوال سره مرکه لرو اوس ز زیبا خادم او خلیل خان د دې ساعت خبرونه وایو
ولسمشر غنی پولیسونو ژغ کړی دی چې وسلوال مخالفین دي د خپل کلونه وشړي ولسمشر دا خبره د کلیو د پراختیا شوراګانو په 15 ملي کانفرنس کې وکړه ولسمشر غنی په دغه کانفرنس کې وویل چې د ملي پیوستون پروګرام به وغځول سي او دغه پروګرام تمویل د حکومت د پروګرامونو په لومړیتوبونو کې شامل دی ولسمشر غنی کانفرنس ته په خپلو خبرو کې دا خبره هم وکړه چې دښمن غواړي د افغانستان سیاسي جغرافیا په دوو برخو وویشي هغه وویل
هر څوک چې د افغانستان مشروع مقابل دولت مقابل کې توپک جگهی لکلی نیو شده تاسه پی یو غگ آبادی غوری اوسایی غوری دا خلق چی توپک پلاس که اخلی ایمو مرگ
غوری اولس پشرغنی دی تیری دوشن بید زلی ورانسو و کورونو او کندوالو سو و شونزی دا بیرتا جلوو لجمن هم وکره حقا ویل چی حکومت خپلتوان پا حد که بده داغو ویجاری سو زایو پا بیاراغوانی که کار وکری پاین وخت کې اجرایی رئیس عبدالله هم په کانفرنس کې خبري وکړه او لولسونه وغوښتل چې ملي امنیتی ځواکونه هم راتړ وکړي
خبرونه د امریکا غ آشنا رادیونه اوري نن په ټول افغانستان کې د پولیو د واکسین د ورکولو کمپاین پیل شو تمه ده چې په دغه کمپاین کې به 9 میلیونه ماشومان ته د پولیو واکسین ورکړل شي کمپاین په ټول افغانستان کې د شپې 2000 رضاکارانو لخوا عملي شي
د شار جوړونی وزارت وایي چې چین به د درو کلونو په موده کې په کابل کې د استوګنې 10000 اپارټمنټونه جوړ کړي نور تفصیل به د ممتاز بهیر په دې رپورت کې واورو
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د یوې خبرپاڼې په خبرولو ویلي چې د چین هیواد د دریو کلونو په موده کې د دغه هیواد په پلازمېنې کابل کې د استوګنې 10000 کورونه جوړوي په دې خبرپاڼه کې د ښار جوړونې د وزیر سید سعادت منصور نادری له قوله ویل شوی د استوګنې دا کورونه به په لږ ځای ارزانه بیه او اوږدمهالو قسطونو جوړ او هغو کسانو ته به ورکړل شي چې کورونه نه لري د دغه وزارت د مطبوعاتو سلاکار عبدالعزیز ابراهیمي امریکا غږ ته وویل چې دا پروژه به د 2 میلیارد چینایي ین په ارزښت په راتلونکو دریو کلونو کې بشپړ هغه زیاته کړه چې د دې پروژې د پلي کولو د سرنګوالي لپاره به د افغانستان د ښار جوړونې وزیر په نږدې راتلونکو کې چین ته سفر وکړي
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري امریکا وایي چې د افغانستان په حق له د واشنگټن او منځنۍ آسیا اندېښنې یو ډول دي دا خبره د متحده ایالاتو د بارنیو چارو وزیر جان کیری نن د یکشنبه په ورځ په ازبکستان کې د جمهور رئیس اسلام کریموف سره د لیدنې په وخت کې کړې ده جان کیری هڅه کوي چې د دغې سیمې هیوادونو ته د خپلو دوامدار رژمونو ډاډ ورکړي په داسې حال کې چې دا هیوادونه د افراطیت د خطر سره مخامخ دي منځنۍ آسیا ته د خپل سفر په ترڅ کې ښاغلي کیری تېره ورځ د قرغزستان د جمهور رئیس اسلام الماس بیگ او تنبایوف سره هم ولیدل او د هغه هیواد په پایتخت بشکک کې د متحده ایالاتو د سفارت نوې ودانۍ پرانسته
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
د امریکا دفاع وزیر وایي چې د چین د جنوبي سمندرګي په سر د ملکیت لانجه د دې سبب سیوی ده چې د سیمې ملکونه د امریکا د حضور غوښتنه کوي. د سه شنبه پر ورځ د امریکا یوې جنگي کښتۍ د چین لخوا د جوړسي مصنوعي ټاپو 40 کیلومتر ته ورورسېده. دغه کار بیا چین په غوسه کړ. چین وویل کچیر امریکا خپل پاروونکي عمل و نه دروي نو یوه کوچنۍ حادثه د جګړې سبب کېدای شي.
د الشباب ډلې د سومالیې په مرکز موګدیشو کې په یو هوټل باندې د خونړي برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. په برید کې د هوټل د مالک یو پوځي قومندان، د سومالیې د ولسي جرګې دوه غړي او یو ژورنالیست وژل شوی دی. د سومالیې د امنیت وزیر عبدالرزاق عمر محمد امریکا غږ ته وویل چې په صحافي هوټل باندې په برید کې د 15 تر 16 وسلوالو برخه اخیستې وه. په دې برید کې برید کوونکو د دوه موټر بمونو نه کار اخیستی دی. د سومالیې دغه وزیر وویل چې برید کوونکي د امنیتي قواو لخوا ووژل شول.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې غوښتنه وکړه. ښاغلی اوباما د غوښتنه په غونډه کې وکړه چې د پخوانی لومړی وزیر یزاک رابین په یاد جوړ سی وه. هغه د سولې په اړه کې مرسو نور تفصیل به د حسیب الکوزی په دې رپورت کې وو.
ولسمشر اوباما د ویډیو کانفرنس لري په لزګونو زرو اسرائیلیانو سره خبرې وکړې. د کسانو پرون د شنبه په ورځ په تل ابیب کې د پخوانی لومړی وزیر رابین ژوند ولمانځه. هغه شل کاله مخکې په یو غونډې کې د یهودي افراطیانو لخوا چې د فلسطینیانو سره د سولې مخالف او ووژل سو. ولسمشر اوباما داسې وویل
د اسرائیلیانو، فلسطینیانو او د سیمې لپاره په دې سخت ورځو کې د یتجاک ژوند او د غار مرونه موږ ته الهام راکوي. هغه څه چې هغه په هغه شپه خلکو ته وینا کوله اوس هم هغومره د تطبیق وړ دي. نن چې تاسو دلته راغونډ سوي یاست دا شی چې تاسو په صحیح معنی د سولې پلویان او د تشدد مخالفین یاست.
د امریکا پخوانی ولسمشر بل کلینټن چې د پخوانی لومړي وزیر رابین سره یې له نږدې نه کار کړی و اسرائیلو ته تللی دی او پرون د شنبه په ورځ په تل ابیب کې خبرې وکړې. ولسمشر اوباما په داسې حال کې د فلسطین او اسرائیلیانو ترمنځ د سولې غږ پورته کوي چې د دواړو خواوو ترمنځ په دې وروستیو اونیو کې تشدد زور اخیستی دی. تر اوسه پورې په دې تشدد کې 11 اسرائیلیان او 15 شپېته فلسطینیان وژل شوي دي. شخړې هغه مهال پیل شوې چې داسې اوازې خپرې شوې چې ګونې اسرائیل په پام کې لري چې ختیځ بیت المقدس په بشپړه توګه ونیسي. حسیب الکوزی، امریکا غږ، واشنگټن.
په مصر کې د الوتکو د تفتیش یو کارکونکی وایي چې د پرواز نه مخکې د روسیې در لویدلې الوتکې د تفتیش په ډله کې چې د کس شامل و ویلي چې دغه الوتکه په ښه وضعیت کې وه. پرون د روسیې یو مسافر وړونکی الوتکه د مصر د سینا په ټاپو وزمه کې راولویده چې پکښې 224 سپاره مسافر پکښې ووژل شول. الوتکې چې د مصر د شرم الشیخ نه پرواز کړی و د روسیې پیټرسبرګ ته روانه وه. دغه مصري چارواکي چې نه غوښتل نومې واخیستل سي وویل چې هغه او دوه نور روسان د تفتیش په تخنیکي ډله کې شامل وو. د الوتکو د تفتیش دغه کارکوونکي د سیټر پرس خبري اژانس ته وویل موږ ټول حیران شولو دغه شال الوتکه وه. هر څه مو په 15 دقیقو کې تفتیش کړل. د الوتکې د رلوېدو له امله په روسیې کې نن ملي ماتم و. د اوکراین د درو کسان نه بغیر ټول مسافر د روسیې اوسیدونکي وو. د الوتکې د رلوېدو له ځایه څخه لږ تر لږه 190 کسانو مړي پیدا سوي دي او کاري ته استول سوي دي.
د یونان د ساموس د ټاپو سره د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله یو لس مهاجرین چې شپږ ماشومان پکې دي مړه شوي دي. د یونان ساحلي ساتونکو ویلي دي چې 15 نور کسان یې ژغورلي دي. په دې وروستیو هفتو کې چې په زرګونو مهاجر د ترکیې نه یونان ته په کښتیو کې ځي د مړو شمېر ډېر شوی دی. زیاتره دا کسان د ډوبېدو له امله مړه شوي دي. موږ د امریکا غږ آشنا راډیو نه غږیږو. د بنگلاديش پولیس هڅه کوي چې هغه کس پیدا کړي چې د اس ال ارفن دی پان پونوم د غیر مذهبي کتابونو یو ناشر وجلې او درې تنه نورې ټپي کړي دي. په دې دوه جلا پیښو کې څو تنه د شنبه پورې د بنگلاديش د پایتخت په یو خبریدونکي په یو خبرندوی شرکت ټپي شوی دی. تر اوسه پورې چا د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د دغو وروستیو بریدونو بنګلادیش کې د اسلامي توندلارو ډلو د فعالیتونو ویره زیاته کړې ده. یوازې سږ کال په دې هیواد کې 4 تنه هغه بلاګران چې د خدای څخه منکر وو وژل شوي دي.
د ترکیې په پارلماني انتخاباتو کې نږدې نیمایي رایې ثبت شوي دي. لومړی نتایج ښیي چې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان ګوند تر نورو ګوندونو مخکې دی. په ترکیې کې نن پارلماني انتخابات وسول. دغه په تیرو 15 میاشتو کې دوهم ځل دی چې په ترکیه کې عمومي انتخابات کیږي. او د ملګرو ملتونو عمومي سیکرټر بان کی مون وایي هغه د سوریه په اړه د نړیوالو خبرو هرکلی کوي خو ویل چې دوی باید په دې خبره کې بند پاتې نه وي چې د جمهور رئیس بشار الاسد سره